السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په خبري راپورونه کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. دا او نور موضوعات په څو شیبو کې تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. خبرونه له
قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي سفر لا هم معلوم نه دی. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په جزو ووژل شول او څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره قطر ته د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د تک برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت مذاکراتي پلاوي سفر روانونه نه کیږي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي. د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه دوهې ته نه دي ستانه شوي.
بلخوا خپل د افغانستان د ملي مصالحې په عالي شورا کې وی سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاته وي. دغه سرچینه چې غوښتل نومې واخیستل سي د دې سفر دقیق نیټه نه ده څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوهې ته رسېدلی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوحه ټاکل شوی. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه په علي شنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ.
تیره شپه د علي شنګ ولسوالۍ د کوټالۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړان سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یو سیمه ییز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولتزی وویل په متقبل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېرې نه دی یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا دوه تنه په پروان ولایت کې د طالبانو په جزو ووژل شول. د پروان د والی ویاندی وحید شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې وسوه. د نوموړي په خبره په وژل شوي کې یوې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو کارکوونکی و. د دوهم کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي راډیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي نن د ورپېښه ناروغي له کبله ومر. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون یو غړي ابوبکر متقی ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی و او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې سا وکړه. د هروي خپلوان وایي چې نوموړي د سرطان ناروغي درلوده. عبدالرؤف هروي په هرات ولایت کې زیږیدلی و او د فقه او قانون په برخه کې د دکتورا سند د مصر له الازهر پوهنتون څخه اخیستی و. ډاکټر هروي څو کاله په قاهره او کابل کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې چې پرون سوی ټپیان شوي دي. دا خبره د ایران خبری اژانسونو نن کړې ده. تر اوسه په دې چاودنه کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوی د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي دا پیښه د کلورین ګازو د چاودنې له کبله سوی چې یو بارون کې موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبری اژانس وایي احتمالا دا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د روان کال په اوړي کې د ایران په پوځي او ملکي سیمو کې څو مشکوکې اور لګېدنې او چاودنې سوي دي. ایراني چارواکو د اګست پر 24 ومنله چې د دې هیواد په نتان اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 یو قصدي تخریبي عمل و. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 100% غني کول، بیا تر تړون وروسته 3.8% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. روسی ساینس پوهانو د کرونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لمړنیو ازموینو پایلې د ډاډ وړ ښودلې. دغه پایلې چې د روسیې د حکومت لخوا په اګست میاشت کې تایید شوې وې، د سپتمبر پر 4مه د بریتانیا په روغتیایي ژورنال کې خپرې شوې او پکې راغلي چې دغه واکسین په لمړنیو ازموینو کې ښودلې چې د انسان په بدن کې کوم خطر پرته ایمنی سیستم پیاوړی کوي. د روسیې حکومت د اګست پر 11مه په لومړي ځل په کور دننه ازموینو وروسته د یاد واکسین د اغېزمنتیا ډاډ ورکړی و، خو ورسره د ځینو ساینس پوهانو لخوا داسې اندېښنې راپورته شوې چې روسیې د خوندیتوب معیارونو پرته د واکسین په ازموینه بیړه کړې ده. او وروسته خبرم د افغانستان دی، دا چې په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي په نوم د ګالف لوبې پیل شوې. د افغانستان د ګالف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د سپتمبر له 4مې پیل او درې ورځې نور به هم دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبې په پای کې به غوره لوبغاړي انتخاب شي او نړیوالو لوبو ته وروپیژندل شي. د فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا مهال د ګالف نږدې 400 لوبغاړي دي. د دغه فدراسیون په وینا راتلونکی کال به دا لوبې په هرات کې ترسره شي. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تغواجی است. د مرکچی تیم یو غړی وای چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. یو تحلیلګر وای
هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي.
دا هم وری چې د طالبانو لخوا د مذاکرو په تړاو د پلمو لټول څه اغیز لري.
بیلی بیلی بهانې لټول د دې معنا لري چې طالبان لا اوس پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یوه وخت نه دي.
حکومت وی د افغانستان د اساسي قانون پر دو لومړنیو فصلونو په بین الافغاني خبرو کې بحث نه کیږي. د کندهار ارغسان ولسوالی کې مو د خلکو له کړه او جن ژوند خبرو.
کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي. کوم انتقا کې په کلینیک کې مریضان نشي ورتلای. بیچارهګان چې شاوخوا د ولسوالی مې محاصره ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وای دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر د ځنډ علت د مذاکراتو لپاره د طالبانو له نه چمتووالی دی، بلخو طالبان وایي چې د دوی پلاوی قطر ته رسیدلی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځنډ دوام او په دې اړه د دواړو خواوو ضد او نقیضې څرګندونې. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړی عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دوحې ته د دوی سفر ونه سي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل یې همدا دی چې طالبان چمتو نه دي. د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه دوحې ته نه دي ستانه شوي.
که څه هم ښاغلی منصور وایي چې د طالبانو پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی، خو طالبان بیا وایي چې پلاوی په دوحه کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي دوحې ته رسیدلي دي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوې به خبرې سرچینې وویل چې د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکی ستونزې هم موجودې دي، خو یو طالب چارواکي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې د ځنډ په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اصلي لامل دا دی چې د طالبانو تخنیکی ټیم باید د افغان حکومت له لوري د تازه آزاد شویو بندیانو نوملړ تایید کړي چې په خبره یې دا وخت غواړي. په دې منځ کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي ورځ بلې ته د مذاکراتو ځنډیدل د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي.
په مجموع کې په دغه ځنډولو باندې هیڅ نه کیږي، بلکې هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي. خصوصا د عام ولس اعتماد چې تر ډیره وخته پورې د بندیانو د خوشې کېدلو په خاطر دغه موضوع ډیره اوږده سوه او بل اخره هغه موضوع حل سوه. اوس نور دغه څه وړ وړ خندونه دي چې د غټو غټو لاسته راوړنو مخنیوي کې.
وال سټریټ ژورنال بیا پرون ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځای لا دمخه روښانه چې په خاطر کې به ترسره کیږي، خو د خبرو د پیل د دقیقې نیټې په اړه یو لوري هم مخکې څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سبې هوکړې له مخې باید ډېر مخکې ترسره سوی وای، د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې له امله وځنډېدې. هغه بهیر چې د افغان حکومت په خبره اوس بشپړ سوی او د بین الافغاني خبرو د ځنډ پر وړاندې کومه ستونزه نه ده پاتې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وای دا اونۍ به دغه ګمرل سوی ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. د دې ځنډ علت د طالبانو د مرکزی ډلې نه چمتووالی شول سوی دی. طالبان به وایي چې د دوی پلاوی قطر ته رسیدلی دی. د سولې غږ کاروان لغړی احمد شاه سپر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه قطر ته د حکومت د مرکزی ډلې د سفر د ځنډ اصلي علت څه ګڼل کیږي؟
نظر و مختلف دی. یو ده هغو چخه ده مذاکرات پر سر بانی ده طالبانو پا منز که اختلافات دی. ده بلا طرف بحرانوی کری چه نگواری پا افغانستان سول راشه ده هغو مداخلی دی چه هم ده بحیر تکنی کری دی او ترگو سه زندوال دی کنه خونو آغا شرایط طالبانو پا خواه سر کرو ده مذاکراتو ده فیل پارا ویلی و چه کل از مر شرایط پراسه مذاکرات رات و فوراً پیلسی خواهد شرایط پرسیوی دی. اما دا مذاکرات دا زند دا پارا بیلی بیلی بحانی لسول دا دی مانا لری طالبان لات او سپوری هم دا مذاکرات پر سر پیوه زاغ او پیوه خبرمی.
وصله اول طالبان خوب وار وار دا غا خبر کرده چی دا بندیانو تر خوشی که دو روز دا پیوه اونی که بین الافغانی خبرو تکشینی. اوس د طالبانو په هیئت کې د ځینو کسانو د ټاکلو پر سر د ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره جدي موضوع ده؟
فکر کوم چې د ګاونډي هیواد پاکستان مداخلې دي د طالبانو په منځ کې. دوی غواړي هغه کسان مذاکرات وکړي چې ځای پر ځای کې چې هغه د پاکستان وګړو سره ډېر متحد وي. خو لیکن زما هیله دا ده چې طالبان بالاخره افغانان دي او افغانان باید د افغانستان وګړو سره تعهد ولري نه د پاکستان وګړو سره. تر هغه ځای چې د افغان دولت له خوا څخه هغه شرایط منل شوي دي یا امادګي نیول شوي دي، هیئت یې هره ده که آماده دی و مذاکرات، طالبان هم باید دغه خند او دغه ځنډ په هر صورت کې وي له بینه یوسي او مذاکرات خپل چمتووالی اعلان.
د حکومت هیئت څه په کار دی چې پر کومو مسایلو زیات ټینګار وکړي په بحثونو کې؟
په دې کې هم شاید اختلافات موجود وي. لومړی خو طالبان دا کوشش کوي چې مذاکراتي ټیم په حیث د دوی دریځ او د دولت دریځ مشخص تر اوسه پورې خو طالبان وایي چې موږ د افغانستان دولت په حیث رسمیت نه پېژنو، خپله هم خپل ځان د امارت په حیث معرفي کوي. نو دا دریځونه مهم دي خو د افغان دولت لپاره تر ټولو مهمه د خلکو عامه غوښتنه ده. د هم خلکو عامه غوښتنه باید هلته مناسب کړای شي چې هغه دایمي اوربند دی.
تاسو ول چې د عامو خلکو د غوښتنو مطرح کول مهمه موضوع ده. د عامو خلکو غوښتنې په هغه صورت کې مطرح کیږي چې په دواړو ټیمونو کې د عامو خلکو استازي ګډون ولري. څه فکر کیږي چې په دغو هیئتونو کې چې د دواړو اړخونو لخوا ټاکل شوی، آیا واقعا د خلکو استازي چې د خلکو استازیتوب کولای شي ستاسو؟
د خلکو استازیتوب نو کې مشکل دی که په افغان لوري کې افغان دولت خوا څخه هم د څوکۍ او منافی او امتیاز دا یوازې د دغه زورواکانو مفنو پښتلارانو او د خلکو لخوا شړل سو په لاس کې سره تقسیم شوی دی. یعنی هیڅ داسې مفسد څوک او یا داسې زور ټوپکمار او وژونکی نشته چې هغه دې په کوم برخه کې واک ونه لري. دا کسان زه فکر نه کوم چې په مصلحتي توګه دې راغلي وي او د خلکو استازیتوب دې وکول. خو بیا هم د خلکو فشار زیات دی د دې دپاره او غوښتنه یې عامه ده که د خواله رسنیو څخه وي او که د نورو طریقو څخه دوی کوشش کوي چې خپل غږ منعکس کړي او دا غږ یې منعکس کړی دی. غږ یې یوازې او یوازې د اوربند.
د سولې غږ کاروان غړی احمد شاه سپر و. د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ګمارل سوې ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي، خو طالبان وایي چې د دوی پلاوی د خبرو لپاره قطر ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو کې پر 1200 سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکوي، خو خلک وایي چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. خان محمد سین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان سیلاب ځپلو ولایتونو ته د نړیوالو سازمانونو د مرستو رسولو بهیر په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په څه باندې 11,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د یوې سروې له مخې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې پر مستحقو کورنیو ویشل شوي دي.
تروسه پورې WFP کورنیو ته د غذایي توکو مرستې ورسولې. دغه مرستې د WFP سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د خپله د ملګرو ملتو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
خاغلی امانی وویل دغه مرستې چې 4 بورې غنی شوي وړه، 40 لیتره غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیوډین لرونکې مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. د وویل دغه مرستې تر 2 میاشتو پورې کورنیو ته بسیا کیږي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاب ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي او هغوی چې ترلاسه کړي دي وایي کافي نه دي. نوم مې امین الله هاشمی د غوربند سیاګرد اوسیدونکی یم. څنګه چې تمه کېده مرستې نه دي شوي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مرکز ته رسیدلي، حال دا چې زیانمن شوي ډیری په کلیو کې دي او دغه مرستې ورته نه دي رسیدلي.
عبدالسمیم باشنده ولایت پروان شهر، پروګرام غذای جهان برای ما کمک شده، آرد بود، روغن بود، ما هم کم از این جایی را نمیگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د لیرې پرتو سیمو زیانمنو شوو ته هم د مرستو رسولو هڅې روانې دي. ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو مرستې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې پر مستحقو ویشل شوي او دا لړۍ روانه ده.
قطعا کمک ها تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است.
لزیر منشوی و سره چه مرستی کیگی یوازی ده حکومت ندی، بلکه ده نریوال و بنسطون و هغه هم پکی شاملی دی. ده بلگی پتوگ ده کدوال نریوال سازمان IOM پا پروان که لمک سره ده غیر خوراکی توکو او نقد و پیسو او ده خورو نریوال سازمان ده خوراکی توکو پا برخه که زمانگ هم کارو. خاغلی عظیمی بوویل دغه مرستې د ملګرو ملتو د دفتر او افغان حکومت په همغږۍ ترسره کیږي. د بوویل د کورنیو خیریه موسسو مرستې چې په ولایتونو کې ورته کمیسیونونه جوړ شوي او مشري والیان کوي پر مستحقو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله له زیانمنو شوو سره د مرستو په هدف په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ځینو مرستندویو بنسټونو هڅې پیل کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې وروستیو سیلاونو د افغانستان په 15 ولایتونو کې 210 کسان مړه، 190 ټپیان او 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا، میدان وردګ ولایتونو کې پر 1,200 سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکړی دی. بلخو د کندهار د ارغسان ولسوالۍ خلک د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو له کمښت او نورو ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي چې یوه میاشت کېږي طالبانو پر دغو لارو ماینونه شخ کړي دي. صادق رښتینی تفصیلي راپور لري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازاجي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړي. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځکا کې. په کلینیک مریضان نشي ورتلای. بیچارهګان چې شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده، په 2 کیلومتره کې مو ولسوالۍ ټوله محاصره ده. هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
حاجي محمد او تبایی د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نسي
ټولولای
ولس ودغه د امید و کله چې اچولې ده د اولاد یو ګل روریچ پیدا کی هغه د انار په بغداري په دغه باندې پیدا کی هغه چې لاري بندې وي انار محلت په باغو کې وراسته شي څوک مارکیټ سره سوالای نسی هغه بن سجون وي هیڅ خپل مسولې سو دی
دارغستان ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکو کمال الدین سپانا او اسمت الله حسن ازادي رادیو ته موبایل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران سوي او کستونځ حل نسی نو ځای خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ سي
ارغستان کوم مطلق معاصره دی الته ټولې کوچنی او لوی لارې بند دي ولس ایس به ژوند نه لري الته به خوراکي توکي ګران دي الته به اجازه نسته چې څوک تر کور هته راوځي الته فصلونه دغه سي په فصل کې شړل دل او انسانانو شل کې چېالته د چاپور توشي درد کې چې د چا باندې د سړام لاره ځي کڅوک په بشتورګي مرزي لري کڅوک آتش ډول عادت مرزي لري دومره اجازه نشته چې تر کور او ځکه په اسلوال طالبان ټول لار په مینونو تړلې دي کوم خلک چې راځي باز د شهر ته راځي خپل سوداوي وړي راشو درڅ کوي اغه لاري باندې بندې دي نو هم خل هله د ولایتي ادارې څخه د او د مرکزی دولت څخه د چنمر حالات مر ولسونه بده چې داس ستونزې کې
بلخوا د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پارغستان ولسوالی کې د ملکی خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندیشنه شي د دغه کمیسون د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي رادیو ته وویل په روانه میاشت کې پارغستان ولسوالی کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي
په لوی لارې کې د شخصو بینونو وزارت چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل دم کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی بغیر چې رسمي لارو کې مینونه شکل شوي دي حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم مینونه شکل شوي دي تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي داسې ورځ راغلې ده خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنی په افغانستان کې هر ورځ دوې درې چاودنې کېږي د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندوي او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې ملکي تلفات ارقام په دې سیمه کې ډېریږي
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستون ځحل کړي
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلې دي د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان هم ولسونه دي تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ هغوی ته احتیاط کوئ نور د دې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دې په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دې امنیت تامین کړي
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دې شملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبلا وښته نږدې دې ونې مخکې د دغه ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې په دوو پرله پسې چاودنو کې د دوو کورونو شپاړس ملکی کسان ووژل سوه او دوه نور ټپیان سول بلخوا وسلوال طالبان هم مني چې د یو تکتیک له مخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې د دغه ډلې ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي حکومت وی د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه په بین الافغاني خبرو کې د بحث وړ موضوع نه ده تر دې مخکې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله په یو مرکه کې ویلي وو د سولې تر مذاکرو وروسته کارتیا و په اساسي قانون کې تعدیلات یو احتمال دی نور حال له دې نه درڅخه
وروسته لدې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله د العربیه ټلویزیون یوې مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه افغان حکومت وایي د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دا وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقونه دي تعدیل ور نه دي. په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل ور نه دي، خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لا ښه کېدو په منظور تعدیلېدلی شي. د دې کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت ملي شورا سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړي چې د بدلون غوښتنه یې شوې وي.
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړیږي. هغه مادې چې د بدلون غوښتنه یې شوې هغه به څېړل کېږي او د بدیل موندلو وروسته به یې لویې جرګې ته لیږدول کېږي. کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کېږي. کله چې هغوی په 200 رایه تایید کړه نو قانون به نافذ شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون 18 کاله وړاندې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د 200 فصلونو او 122 مادو په لیکلو جوړ شوی دی. د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکی یې د افغانستان د جمهوري نظام بدلون په اسلامي امارت وو. خو تازه په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي
اوس چې موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په لور ورځو او د دې لپاره بین الافغاني خبرې پیل کوو، نو هغه څه چې د دې مسلې د سوله ییز حل لپاره ضروري وي هغه به ترسره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به ترسره کیږي.
یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي د افغانستان اساسي قانون کې یوازې د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسله د افغان حکومت او د اساسي قانون سره کرښې دي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصبا وایي اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید حل شي.
دوه خبرې ډېرې ضروري دي، چې یو د جمهوریت مسله ده او بل د اسلامي احکامو چې دغه کې تعدیل د سره کرښه ده په اساسي قانون کې. ولې د وګړو د حقوقو په ارتباط باندې کولای شي چې خشي د تعدیل امکان شته.
همداراز د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوې، خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران سفارت یوې خبر پاڼې کې ویلي د ایران حکومت له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي. د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داس اصل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ سي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو روسیه ده، خو ساینس پوهان وایي هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی و ډیرو لږو کسانو ته ورکول سوی او د ازمایښت موده یې هم خورا لنډه ټاکل سوې ده. تفصیل له اسمت سروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړنی ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوښت تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوی چې د واکسین په لومړی ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اگست په 11مه په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیا بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړي کار اخلي. متخصصان وایي په لومړي پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغیزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څېړنه کې روسي څېړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې 2000 کړي چې په هر یو کې د 300 او 600 کلونو ترمنځ 80 تنه شامل وو. پس مش کې هر برخوال ته د لومړي دوز واکسین لور کول یو شروع زیورسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی دو څلوېښت ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به یو سلو اتیا ورځې وڅارل شي. د څېړنې کمزوری ټکی دا ده چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ دي، حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره قطر ته د افغان دولت سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونی نه کیږي، خو د دې سفر دقیق نیټه هم تر اوسه نه ده معلومه. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو وژل شول. د پروان د والی ویاندی وحیدې شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې شوې ده. په وژل شوي کې یو د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو کارکوونکی و. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي راډیو په خوانی خبریال عبدالروف هیروي نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړی چې ډاکټر هیروي د درملنې لپاره ایران ته تللی و او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي په نوم د ګلف لوبې پیل شوې. د افغانستان د ګلف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبې د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې نور هم دوام کوي. څه باندې دوه سوه کسان د ایران په لویدیځ کې په پرونیو چاودنې کې ټپیان شوي دي. دا خبره د ایران خبري اژانسونو نن کړې. تر اوسه په دې چاودنه کې چې د ایران په ایلام ولایت کې شوې د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. او روسي ساینس پوهانو د کورونا وایرس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لومړنیو ازموینې پایلې د ډاټ ورښودلې.
سپورتي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي ترنوان لاندې د ګلف لوبې ترسره شوې. د افغانستان د ګلف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې به دوام کوي. د فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا مهال د ګلف نږدې څلور سوه لوبغاړي دي. دغه فدراسیون په وینا راتلونکي کال به دا لوبې په هرات کې ترسره شي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي په نیمروز کې د فوټبال یو روزنیز پروګرام د پیل خبر ورکوي. د دغې کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرام کې روزونکو ته روزنه ورکول کیږي څو د پوهاوي کچه یې لوړه شي. نوموړي وویل دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښوونکي محمد ظاهر حسنی لخوا د اوو ورځو لپاره پر مخ وړل کیږي. د یاد پروګرام غوره روزونکي به د آسیا جیم روزنیز پروګرام ته معرفي شي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان کړی چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډلې کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سي شنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي و چې نور به لوبه نه ترسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. میسي پرون له یوې انټرنیټي خپرونې ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا لوبډلې سره د کړي قرارداد پر بنسټ به د کړي قرارداد پر یو بند مخالفت لري، نو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې ښکېل شي. له دې کابلې منلي چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډلې کې پاتې شي. لیونل میسي د 30 کلن او په خټه د ارجنټاین دی. هغه له تیرو شلو کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډلې کې لوبه کوي. هغه تر اوسه شپږ واره د نړۍ د غوره فوټبالیست نوم ګټلی.
بیا هم د سپورت لنړی. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وی افغان کرکټ بورډ له جدي مدیریتي ستونزو سره مخامخ دی. خاطر پردي ساو نور تفصیل.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دېرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې راپورونه راغلی دي د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پښتنو وړ ده. د بلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیگ 2019 په اړه باندې ولته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې کاملا رد کړ. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کېږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. د دې څېړنیز راپور په یو برخه کې افغان ولسمشر ته وړاندیز شوی چې د بورډ د غړو د ټاکل کېدو په برخه کې د دې بورډ کړنلاره تعدیل کړي. دغه شان وړاندیز شوی چې کرکټ بورډ د غړو د استخدام په اړه هغه طرزالعملونه چې په دې برخه کې موجود دي روښانه کړي. د روڼتیا څار بنسټ چارواکي وایي د دې راپور د برابرولو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې مراجعه شوې ده، خو دوی ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش کوو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي. د هغې وروسته به موږ خپل دریز
د روڼتیا څار بنسټ د معلوماتو له مخې که د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان حالت همدا ډول دوام پیدا کړي، ستونزې به نورې هم پراخې شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې راپورونه لاس په لاس شوي وو، خو افغان کرکټ بورډ به دا ټول رد کړي دي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت کې د راوتلو سیلابونو په زیانونو او خلکو ته د رسیدلو مرستو او یا هم د رسیدونکو مرستو په موضوع غږیږو. میدان وردګ هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر یو له هغو ولایتونو چې د سیلاب له کبله خلکو ته زیان واوښت. د شمیرو له مخې نږدې 15 تنه د راوتلو سیلابونو له کبله مړه شول او 15 نور ټپیان شول. زرګونه جریب ځمکه تخریب او تر خوا یې د بزګرانو د میوو ګڼ بڼونه له منځه ولاړ. خوایا خلکو ته رسیدلې مرستې کافی دي؟ خلک څه وایي؟ مرستې ورسېدلې؟ دا او نور مهم موضوعات مو د میدان وردګ له والي ښاغلي عبدالیمین مظفر الدین سره شریک کړي دي. والي صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زما لومړنۍ پوښتنه به دا وي چې په میدان وردګ ولایت کې د سیلابونو له کبله ټول څومره زیان اوښتی کورنیو ته او د ولسوالیو په کچه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر تشکر، ښه په ځای سوال دی. متاسفانه میدان وردګ کې اکثریت مناطق از سیلاب د طریقه خراب شوی یا تهدید شوی، خصوصا دوی ولسوالۍ چې د جالز ولسوالۍ ده او د دایمرزاد دا زیات متضرر شوي دي چې هلته اکثره باغونه، بندونه او استنادي دیوالونه او ویالې ډکې شوي دي. او متاسفانه چې موږ په دغو ولسوالۍ کې پنځه نفره تلفات هم لرو، مجموعا درې نفره تلفات لرو او تقریبا دېرش پنځه نفره زخمیان لرو. نو چې په خپل وخت باندې ریاست جمهوری دلته فوق العاده هیات رالېږلی دی، خپله وزیر صاحب د دغه حوادثو د هیات په راس کې وو او څه چې لازم وو د دو مناسبو سره کومک شوی دی چې د حکومت د جملې نه تقریبا 10 میلیونه نغدې افغانۍ چې 15 میلیونه مخکې موږ په ریاست کې درلود، 15 میلیونه نورې وزیر صاحب ځان سره وړې وې. نغدې افغانۍ کومک شو د 15000 کورو لپاره مواد یو مقدار رسېدلي دي، یو نور امپلار دي دا کومک پشا. او همداسې موسسات د خیریه چې هغو خپل آیتونه ولېږل مختلفو منطقو ته صاحب خپل باندې ولیدل چې غون سروي کړی نن او سبا به دا مواد هم توضیح کېږي خپله د ولایت خونه ټول مناسب تعیات للی دی څو هلته دقیق دا خساره وګوري او بیا د غوسره مناسب کومک وشي.
والی صاحب جلریز او د امیرداتو کې یو شمیر داسې سیمو کې هم سیلاب راوتلی چې هغه د حکومت د کنټرول نه د باندې دي، یعنی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د هغه ځای د ارقامو په اړه یا هلته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې یا هلته د اوښتي زیان په اړه باندې څه ډول تاسې معلومات په لاس راوړلی شي او بیا دې سیمو ته د مرستې رسول دپاره هغه پلان څه شی دی؟
مناسب خلق متضر شوی هلته د دوست دښمن نه تفکیک یا جلاوالی نشته دی. هر څوک چې متضر دي په مجبور کې دوست سره کومک کوي که مخالف دی یا موافق، او په ځای کې مخالفین هم هیڅ نه وه ممانعت نه کوه، مشکلات نشته دی، حیاتان نورمال تللي ټولو منطقو ته، او انشاءالله د غو سره به کومک کوي. په مجبور کې د کومک طریقه خو داسې ده چې طبی خبر ده بند خراب شوی دی او ویاله اوبه وړی دی، پلونه اوبه وړی دی، هغه مناسب کښې دي مجبوري عمل ته ما منطقې ته آیات ورشي او د هغو سره کومک وشي.
والي صاحب تاسې خپله جلریز او د امیرداد ته تر اوسه تللي یاست؟
دغه واقعیت خو نه یم تللی، مخکې بل نه زه یم، دو منطقې سره یم، ټولو مناسب کښې بلار یم، دلته هم حیاتان لیږلي دي.
ښه نه وه چې خپله تللي وي یو ځل مو کتلی وای چې وضعیت څه ډول نه دی؟
نو یو ورې مجموعاً یا سروې کړو چې بیا هلته سړی د ضرورت رسام مواد ورته وسولی شي کومک وکړی شي.
کله چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر پروان ته ځي، دقیقا والی سره هماغه سیمې ته چیرته چې سیلاب راغلی، اما په میدان وردګ کې چې کله د پیښو لپاره د رسیدګۍ وزیر ورځي، هغه یوازې په ولایت پورې محدود پاتې کېږي او په ولایت کې ورسره خبرې اترې کېږي. ولې؟
نو شاید یو ولایت همدا وه چې په ما ورځ باندې ده باید درې ولایتو ته رسیدګۍ کړې وای، چې میدان وردګ، لوګر او سروبي، چې البته د کابل یوه ولسوالي ده، لږ عجله درلوده. بعض مناطق موږ د الکسپر په واسطه باندې ورته وښودل، او طبیعي خبره ده ډېره واسي ساحه وه، دلته باید څو ورځې مسلسل ګرځېدلی وای په دو خطر باندې، چې سړکونه قطع شوي وو، پلونه د بای نه تللي وو، او رفت آمد کاملا بند وه. نو د زمینې امکانات یې نه وو چې زمینې تللی وای ساحې ته، مجبور وه هوایي لیدنه یې وکړه، او د خلکو د وکیل صاحبانو د پارلمان د غړیو او د دو کسانو سپارش او تایید ورسره د اهمیت وړ شو.
صحیح. هر قام چې موږ په لاس راوړي، والي صاحب، په میدان وردګ کې نږدې 6000 کورنۍ همدا اوس بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سیلاب له کبله چې زیانمنې شوي. په داسې کې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم همدومره شمېر تقریبا کورنۍ زیانمنې شوي دي، صحیح درسته ده چې تلفاتو کچه زیاته ده هلته سیمو کې، ولې ونه توانېدی تاسې لکه د نورو ولایتونو په څیر باندې چې یوه ټولنیزه همغږي هم له ځان سره راپیل کړي او د خلکو مرستې جذب کړي؟ که زه درته د نورو ولایتونو مثال ووایم، شاید یوه اندېښنه یا یوه پوښتنه مطرح شي، خو زه د ولایت نوم نه اخلم، اما ولې ونه توانېدی لکه د نورو ولایتونو په څیر باندې چې د خلکو همدردي د خپلو خلکو لپاره جذب کړي، دا کار تاسې وکړي چې د میدان وردګ لپاره هم خلک مرستې راولېږي؟
خوشبختانه ښه شوه د خبره یاده شوه، د موږ سرمایدارانو بې تفاوته پاتې نه شول. حاجي صاحب خان، خان سټیل فابریکې مشر، د 500 کورو سره کومک وکړ. نن هم د هغو کومکونه د امیرداد ته او چاک ته ورسېدل، همداسې جالس ته کومکونه ورسېدل. مولانا صاحب عبدالحمد وبخې، وکیل صاحب عبدالحمد دورانی، د درې لاکھو په انداز کښې کومک وکړ، او مسلسل د دپاره تاواني صندوقونه ایښودل شوي دي. ټولو خلکو په مرسته کښې سهم خستی دی، او انشاءالله مسلسل کومک ورسره کېږي. د موږ د ولایت یو عمده مشکل دا دی چې منطقه ټوله باغ ده، او اکثره باغونه متضرر شوي دي، کورونه اکثره په غرونو کښې دي، لوړ ځای کښې دي، کورونو کم ضرر لیدلی، ډېر متضرر شوي پلونه، باغونه، ویالې دي چې هغه طبیعي ده تدبیر غواړي. په ډېرو ځای کښې موږ اوس سکواټرونه ترتیب کړي دي چې هغه عاجل هلته کار شروع کړی دی، په دایمرداد کښې، په جالس کې چې هغه بند بندونه خلاص کړي او عاجل ضرورتونه د خلکو لپاره
په ډیره هغه بزګر چې خپل زکات سیلاب په داسې وخت کې راغی چې د میدان وردګ د مڼو حاصل چمتو چې هغه خلک هغه بزګران یا د حقین چې دی هغه واخلي په بازار کې وپلوري د هغو کسانو د پاره چې همدغه 5000 کورنیو کې راځي 8000 کورنیو کې راځي د فی نفر په توګه یا د یوې کورنۍ په توګه باندې تاسو څومره پیسې په نظر کې نیولې دي؟
نو د پیسو نه علاوه دلته خوراکي او غیر خوراکي مواد د 5000 کورنیو لپاره وزارت تخصیص ورکړی دی چې یو مقدار مواد رسیدلې دي پلان په ګودام کې دي فقط منتظر دوی ته چې هغه آیات به فراشي د آیات سرویس رسام هغه توضیح شي او همداسې مختلف مواد لرو چې هغه مواد به انشاءالله هلته رسېږي او پیسې به د ضرورت رسام پلان موږ لس میلیونه پیسې دوی لپاره لرو چې حل سره کومه
لس میلیونه پیسې په ټولیز ډول باندې والي صاحب خپل پوښتنه تکراروم د هر فرد لپاره یا څوک چې زیانمن شوی دي څومره پیسې ورته ورکولې دغه لس میلیونه؟
نو هغه د ضرورت رسام ورته توضیح کی کېدای شي یو نه پاتره زره افغانۍ په اندازه ضرر رسېدلې یو بل ته یو لس په اندازه ابلیات لزوم دې رسام اجرا شي
یعنی تر اوسه پورې مشخص نه ده ځکه د پلاوی د راتګ نو وروسته به بیا تاسو وایي چې هر نفر ته چې زیانمن شوی څومره مرسته
او د سید آباد ولسوالۍ آیات را رسېدلی دی انشاءالله د چاک هم را رسېږي د جالز هم را رسېږي بیا به د خپل کومکونه په نظر کې ونیسو د دې ضرورت رسام به
یو اندېښنه ډېر کله والی صاحب د دغه پیسو د مرستو د رسولو په برخه کې د پیسو هغه نه انتقال عام کزی ډېر ساده وایم هایفومیل دی یا مور کېدل دي د پیسو چې مستحق ته نه رسیږي دا ځل څومره ډار شته چې حق به حقدار ته ورسیږي او هغه څوک چې د کال ټول امید یو فصل وو هغه سیلاب ته وړی دا ځل به خپل حق ترلاسه کړي؟
بالکل موږ د دو موضوع شفافیت کاملا نظر کې نیولای دی آیات مرسته تعین کړی او آیات کې به از شورای ولایتی و عضو دهی ده ریاست امنیت و ده طول و ادارو یو گرد آیات بوید و آیات ده نظر لانده بده کار کهی و او که به انشاءالله ده مشران و ده وکیل صاحبان نظر بفیش هست بید
ده میدان وردگ والی عبدالیمین مزفر الدین دیر زیاد مننه چی مکسرم مرکه و کرا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې اړه خبره وي چې دا یو شی ستاسو
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده، یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي، دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپله حل کی، امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنکم، بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنکم، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکیو ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دامې ښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی وو،
او ما په دې شان کتول شایان نه پرتی دي، بلته ډاکټر ان تول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وویشتل.
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وویشته؟
بس او ځوان دې بس تاسو پیښه سوغوس پد پښې مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاستئ په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي.
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي
بېرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. دا سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅ څوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅ څوک حق نه لري چې لاس وروړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي. هیڅ څوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې. هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دې ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.